په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د سلواغی دلوی نهمه د جنوري میاشتې 9 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ناببره توګه کابل ته رسیدلی. نوموړي تر دې مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي، خو طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د دریځ پر احتمالي سختېدو د یوه متخصص مرکه هم خبروو.
فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې.
د غزنی یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، له کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
په بلوچستان کې پرون په یوه 14 کې څلور کسان وژل شوي او 9 ټپیان دي. دا هم اوري چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګې سپی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف نن کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیې وځنډولې او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې 14 څلور امنیتي کسان وژلي او 9 یې ژوبل کړي. پوره خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټوره یې بللې ده. هغه زیاته کړې دا لوړ پوړي پاکستاني چارواکي به د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د بشري او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. طالبان وایي مهید یوسف به د دوی له مشرانو سره لیدنې ولري. مهید یوسف د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد او په هوایي ډګر کې د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي لخوا هرکلی وشو. نوموړي د پنجشنبې په ورځ کابل ته تر سفر مخکې ویلي و د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي د یوسف د پرونیو څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته نن وویل چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي کریمي زیاته کړه د پاکستان اندېښنه د هغوی د کورنیو ستونزو له امله ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې وی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام کړی چې د طالبانو لخوا تېره اونۍ د یو ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه وشول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړې. امریکایي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جمعه ناوخته هغو 140 افغان محصلینو ته چې 3 میاشتې د بورسو کارونه ځنډیدلي وو د دې پروسې د درېدو ایمیل کړی. د افغان محصلین له 200 کسانو چې د فول برایت لپاره یې له افغانستانه غوښتنلیکونه او ازموینو 2 اوږده او سخت پړاوونه تیر کړي وو آن د سیمی فاینل پړاو ته رسیدلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایمیل کې راغلی د لویو خنډونو له امله چې د تجربو د خوندي تبادلې په برخه کې زموږ مخه نیسي د 2022 او 2023 کلونو په مخه د افغانستان لپاره د فول برایت پروګرام مخته نه ځي. دمګړې شاوخوا 100 افغانان په امریکا کې د فول برایت بورسیو په مټ درسونه وایي. امریکا د هر تحصیلي کال لپاره افغانانو او نورو هیوادونو ځوانانو ته د فول برایت بورسې ورکوي، اکثر یې د ماسترۍ او دکتورا د دورو دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري په 28مه یعنې پرون د کوټې نه 316 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. د چارواکو په وینا د دیره بوکتي په موندرانی سیمه کې د امن ځواک د ځایي قومندان نواب الدین پر کرنیزو ځمکو جوړ سولر سیستم باندې لومړی ډزې وشوې او چې کله هلته امنیتي ځواکونه ورسېدل نو پر هغوی باندې د بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره په ژوبلو کې درېو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د پنجاب شیخ زاید روغتون ته رسولي. تروسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دوه ورځې مخکې هم د بلوچستان په تربت کې د بلوچ بیلتون پالو لخوا د پاکستان پر امنیتي سرتیرو برید وشو چې پکې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري ووژل شول. حکومت هم په جواب کې یو وسله وال وژلی او درې نورې نیولې دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د ویاند محمد حبیبی په وینا د دوی اعتراض په ځباندې 200 ښارونو کې نن پیل شوی دی. د ښوونکو دا اعتراض بېساری بلل کېږي ځکه ښوونکو یا آنلاین یا حضوري توګه باندې خپلې غونډې پیل کړي او ټولګیو ته نه ورځي. د ایران حکومت د ښوونکو د اعتراض په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ایراني رژیم اعتراض کوونکي ځپلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د خوزستان د معترضو بزګرانو ځپل و چې د اوبو د بندېدو په غبرګون لاریون ته وتلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین د پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې لنډو ویل، په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته لیږي. د امریکا د دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې سوي د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نه ببره کابل ته لاړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مویید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبري کړې دي. مویید یوسف تر دې سفر مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي هغه په بیلابیلو موضوعاتو له حکومتي چارواکو سره خبري وکړي. د زیاتوي
آنها در اینجا با مقامات امارات اسلامی افغانستان
دوی به اسلامی امارات له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو سیاسی، سوداګریزو، اقتصادی، ترانزیتی او په ټوله کې د ګوړو هیوادونو د اړیکو په پیوړی کې دوه خبرې وکړي.
صحبت او گفتگو میکنند.
د طالبانو د حکومت د مرستیال وایان په خبره مویید یوسف ته دوی د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر سره کتلی او لنور لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. مویید یوسف پاکستانی رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلی وو. طالب چارواکو سره به په ډیورنډ کرخه د ځغان تار د غزولو په سر د راپورته شوي جنجال د اواري سیاسي او اقتصادي اړیکو او د بشري مرستو په دوام خبرې وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې کابل ته د مویید یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون خاموش او لاریون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې مویید یوسف ته په هوایي ډګر د راښکته کېدو اجازه ورنه کړي، خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زندان یې کړل. مویید یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ وویل لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کېږي. هغه چې د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې خبرې کول زیاته کړې وه د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. ښاغلي یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي وو پاکستاني دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی، خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاوره د هیڅ چا په ضد نه کارول کیږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنۍ ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته وي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د ننه په پاکستان کې داخلي ستونزې دي. مشکله دا ده چې هغه هم حل شي.
د بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاستوال او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښول نه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړپوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي افغانستان کې د تیرو شلو کلونو بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسیدلی او په سوله کې او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستان ته پناه کېدې کې دوه ورسره د ښو اړیکو د پاللو په اړه د طالبانو حکومت تل تر نیواکو لاندې دی او افغانان پر دې باور دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه په ټولنه کې شته حساسیتونو ته پام وکړي.
په راپور کې موردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مئید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نه ببره کابل ته سفر وکړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مئید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو بحث وکړي. مئید یوسف تر دې مخکې تور لګولی و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په دې اړه مې له زرداشت شم سره مرکه کړې چې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د یو ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د مئید یوسف سفر مخکې ځنډول شوی وو، علت څه ګڼل کیږي؟
د مئید یوسف سفر چې لمخکې پلان شوی وو او رسنیو ته هم د ابلاغ کړی وو، په داسې ناڅاپي ډول یې لغوه کېدلو تبن سوالونه پیدا کړي وو. عمدتاً دغه سي رسمي سفرونه چې کیږي د هغه د دواړو خواو په ایجنډا باندې یو توافق منځته راځي چې په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. که څه هم داسې وضاحت نشته دی، یو خوا هم په دې اړه داسې کوټلې وضاحت نه دی ورکړې، خو داسې بریښي چې ممکن په دغه ایجنډا باندې یا کوم موضوعات یا کومې غوښتنې چې پاکستان ممکن غوښتل هغه مطرح کړي په هغې به توافق نه و رامنځته شوی. نو اوس به ولیدل شي چې دغه کومو موضوعاتو باندې د اوسني سفر کې د یو بحث کوي، په دې کې ممکن روښانه شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره پنځشنبه تر دې سفر مخکې ویلي وو چې د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي، دا څه معنا ورکوي؟
د دغه ډول سرګندونو نه د پاکستان عمدتاً دوه هدف دي. یو دا چې د پاکستان داخل کې چې اوس مهال کم قومونه محرومیت احساسی او کمی ډلې چې د پاکستان په ضد جګړه روانه کړې ده، کاغه بلوچ دي که طالبانو تحریک دی، غواړي چې دا غي نه د خلکو پام راوړي او دیت یو خارجي او بهرنۍ بڼه وته ورکی چې د بهر نه دغه حمایت کیږي. دویم طرف ته دوی د پخوا په سیر غواړي چې په طالبانو باندې اوس چې په افغانستان باندې واکمن دي په دې دوامدار توګه فشار راولي او هغه غوښتنه چې د امنیتی نظامی او استخباراتي برخو کې لري غواړي چې دغه فشار لامل به طالبان مجبور شي او هغه ته بغاړه کیږي. زما په نظر دغه دوه هدف دي چې پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان په وړاندې دغه سي د فشار د علي په توګه دغه نه استفاده کوي.
د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو له ډلې یا ټي ټي پی سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. په اوس وخت کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، له پاکستانی طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول ارزوي تاسو چې دوی څنګه اړیکې لري؟
د پاکستانی طالبانو سره د اړیکو په اړه طالبانو تر اوسه کوم روښانه دریځ نه دی نیولې. ولی یو ستر چیلنج دی اوته، یو خانه غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خراب شي، ځکه چې دغه موضوع د پاکستان لپاره ډیره حساسه او جدي ده، او بل پلاوه په ایدیالوژیک لحاظ باندې په فکری لحاظ باندې دوی ته دا ډیره مشکله ده چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی په عقیده د هغه کوم غوښتنې چې دي هغه البته د دوی په تعبیر باندې اسلامي چوکاټ سره برابر دي. هغه هم په پاکستان کې د شریعت نفاذ غوښتنه کوي او طالبانو په افغانستان کې دغه څه غوښتنه کوله او دا د اوس واکمن دي په افغانستان کې. نو د اسلامي پلوه او ته دا ډېر سونزمن کار دی، او کچیرته د دوی په ضد اقدام کوي نو هم په اخلاقی او په اسلامي لحاظ به د خپل د زیات مشکل سره مخ کیږي.
دا سیرا پرونه و چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړی توپ له پاکستانی طالبانو سره دروغې جوړي خبرې پیل کړي دي چې لا یې څرګنده نتیجه نه تر سترګو کیږي. څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو رول په دې برخه کې څه دی؟
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمينه افغان طالبانو آماده کړه. د دوی ترمنځ یو میاشتنی اوربند مو شو، ولی اوس هغه اوربند لمنځه تللې ده او د هغې راوروسته پاکستانی طالبانو ګڼ شمیر بریدونه پاکستان کې ترسره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د افغان طالبانو موقف اوس دا دی چې دوی د خبرو دغه زمينه دوی ته برابره کړې وه، ولی دوی ته یې لازم استفاده نه ده کړې. خو بیا هم چون د پاکستان لپاره دا موضوع ډیره حساسه ده او کچیرته هلته امنیتي وضع خرابیږي دوی به په طالبانو فشار لا زیاتوي. خو یوه باریکي دلته موجوده ده چې طالبان فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي،
ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې، خو تیر حکومت سره مشترکه نقطه دا و چې هغه د کرخې دواړو غاړو ته دغه اعمالو ته تروریزم ویو، او چا چې دغه بدون تر سره کول هغه تروریستان ګڼل. خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستانی طالبانو ته ترهګر ووي او یا د دې اعمال اوغندي، ځکه چې طالبانو په همدغه د دغه اعمالو په نتیجه کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، نو دغه به د طالبانو لپاره یو غټه ستونزه وي.
زردشت شمس و چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف د سفر د اغیزو او له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د اړیکو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د تمنا زریه پرونی او پرونی ابراهیم خیل د نیول کېدو نږدې لس ورځې پوره کیږي، خو لا هم د دې دوو معترض نجونو د برخلیک په اړه معلومات نسته. طالبان وایي چې د دغو دوو معترض نجونو د نیولو په مسله کې دوی لاس نه لري. د پرونی ابراهیم خیل یو ملګری زهرا محمدي چې د هغې له ورور سره یې خبرې کړي وایي چې پروانه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده او شکنجه سوې هم ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له طالبانو د دغو دوو معترض ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کړی ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د پروانه ابراهیم خیل، تمنا زریا پروانی او د هغې د درې خویندو له نیول کېدو لس ورځې تیریږي، خو سره له دې چې دې موضوع نړیوال سخت غبرګون درلود، خو بیا هم د دې نجونو برخلیک معلوم نه دی. د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې یوې معترضې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل د پروانی ابراهیم خیل ورور سره یې خبرې کړي او پوهېدلې چې هغه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده. اغلی محمدی زیاتوی پروانه د حوزې د مسؤلانو لخوا سخت وهل تکول شوې ده.
تمنا او پروانه بندیانی کړي، موږ هر څه ژر د دوی ازادي غوړو. د دې انجنونو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. زړه مو ټوټي ټوټي دی. د دوی نیونې کورنۍ په غم کې نیولي او موږ لدی ویری ګوچې د انجنې ونه وزنی.
د معترض خو له قوله تمنا او پروانه د جدي په نهوښتما د چهارشنبې پر ورځ ناوخته په کابل کې وروسته تر هغې له خپلو کورونو یوړل شو چې په زور یې د حجاب د کولو پر ضد لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د طالبانو لخوا د دې نجونو د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له دوی یې غوښتي چې په دې اړه معلومات ورکړي. د سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د اوسلو په غونډه کې د معترض نجونو او ښځو په استازولۍ ګډون کوونکي هدا خاموش هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید نیول شوې نجونې هر څه ژر خوشي کړي. که څه هم د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دا موضوع به وڅېړي او معلومه به کړي چې دا نجونې څه ډول نیول شوي او چیرته دي، خو اوس د دوی د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د دې معترض نجونو نیول ردوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت د هیچا کور ته نه ننوځي او هیڅ یو ښځه نه ده نیولې. دا راپورونه بی بنسټ دي. اسلامی امارت روښانه وایي چې نه داسې کومه اراده لري او نه یې داسې کوم کار کړی. دا د همغه شومو پلانونو برخه ده چې غواړي اسلامی امارت په نړۍ کې بدنامه کړي.
په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمې دوه وروسته نجونې او ښځې د کار، زده کړې او آن تګ راتګ پر مهال له نویو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ شوي چې پراخ غبرګون یې راپورته کړی دی. د دې محدودیتونو پر وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نجونو او ښځو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له تاوتریخوالي او کرکجن ناکس العمل سره مخ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په بلوچستان کې په یو چاودنې کې څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پروپور کې.
د کوټ څخه درې سوه شپېته کیلومتره لری و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د جنوري په اته ویشتمه نیټه یوه چاودنه سوې ده چې له امله یې څلور کسان وژل شوي او نه نور سخت ټپیان شوي دي. دا پېښه هغه وخت رامنځته سوه کله چې د ډیره بوکټي په مندراني سیمه کې د امن فورس د یو ځایي کمانډر نواب الدین پر زریم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې، او چې کله هلته په ګڼ شمېر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناصرګندو کسانو لوري هلته د مځکی لاندې د پټ کړل سوي مایند له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول. څوک چې سم د لاسه د ډیره بوکټي وځای روغتون ته رسول سوي دي. چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وځه سم نه ده شودلې او درې زخمیان د پنجاب او شیخ زید اسپیټال ته رسول دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز اسکر دي. د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې لیویز او سرحدي اسکر د پیښ وځای ته رسیدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی. خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستي پیښ ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښ کې د وځل سوي ځایي لیویز غړي په تیم احمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي. په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنۍ څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه یوازې نسی بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټوله کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی و. په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښه کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړی و. بل غاړی ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې درند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنۍ ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دي، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 8مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
تاسو له پیغامونو
تکنده هڅه مې لیکنه ولې دا مونږ ویل چې ولې زمونږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته مونږ د مشکلات سره مخ هم شو چې مونږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي ولې مونږ ته پیسې نه راکوي. ګران ورور دا زمونږ پیغام نه شرکت چې دا مسلمانان یو او یا دې حکومت کړو سره کې یا دې مونږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي خو یا دې وروته
تراکیه دی بیا. زه هدایت الله د میدان د ولایت مایبینو خننګاین دغه کو تماس کې نو سره ګران طالبان ورونو ته داده چې مایبینو له ډېر سخت ګلنګ لتاس نه کیږي، ځکه چې د اشرف غنی کو وخت کې به هر ځکه کوم کنه وړل د مایبینو ریاست نه وسه طالبان خو نه نظامونه ته ور کوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا دی یو دوم نور کوم کنه کله مو خاص د فاره یو نصف یو یو نسیار ور کوي خو خو تر خو کده په قراو د کار یو جدل ته استنه ده نه یو مو خاص په کوم کې چې دې کومه پر سر کوي دا ته حق لګل هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نصف ولا یو نسیار نه کیږي، ځکه چې دا یو مړي د ټوټه کوم باندې و سل ټوټه کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیو سبا شل کلنه کیږي چې خپل دیرشمه لسیزه پیلوي. د غزنی یو اوسیدونکو چې له دوړو سترګو محروم دی له اولو سو کلون رئیس آزادی رادیو په غور سره اوري.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په مشکی کلی کې د یو خټینه او سپیره کور په چوتره کې شاوخوا څلوېشت کلن تور تیلې سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپل پښو پټو ورچولای، د تور چ پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګه رادیو هم چالانه کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګ چرګان په خاورو کې مشو کې وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي بې وزلۍ او ناداري ځپلې ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناس سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوختي خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محرم سو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د ده په لهجه کې ځکه مایوسي ښکاري چې د غریبوی بیکاری او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1991 کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هره کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له تیرو 12 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیش را وروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دي پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس ته دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له اوو نه تر اوو ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 12 کاله راهیسته اورم. نو ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په میناوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په صفو کې ده. کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي ډېرې په مینه اورم. ډېر وخت کې قریب کده سه هم درته وایم، مبالغه به نه ایس په میاست کې هم لما چې یو ورځ د ازادۍ راډیو خپرونې نه یې تیرې سوې. نو دایمي یې اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادۍ راډیو له ډېری همکارانو سره ښې اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د شو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوشېدل دي. دی زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډېری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازادۍ راډیو ډېر همکاران نو سره ما دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما دې د ازموینې لپاره حتی ځینې ولایتو کې دې زه نه پېژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي. سی دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړي په خبره نه یادې چې یو ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وی اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم په اطرافو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر قشر خلک چې دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه چې په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دوکانونه دي که کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم قشر سي داسې اوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکري، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون تر څنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې تر څنګ اورم چې د دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هېواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله تر څنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي څرګند نه دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبري وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې غونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را پدې خو د اوتریش په پلازمینه ویانا کې هڅه کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپای ټولنې استازي اندری کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښینی. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبري بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اتمي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبري اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلي د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکی شي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي خو د بریالیتوب نښې هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارست د ایران د اتمي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس له سپي الله ستانکزي نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټورې بللې ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یو بمي چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري په 28مه یعنې پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د ځوانانو د خاص پروګرام تاندې څنګه ترڅنګ سپورتي پروګرام د لوبو له میدان هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادي رادیو له خبريال څخه اورو.
په کندوز ولایت کې د اتو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د رسمي ورزشونو سیالي وشوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالي د کابل، پروان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان او کندوز ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د ام ام ای په سب کې تر سره شوې. د دې ریاست د معلوماتو لمخې دغه سیالي د اماتور او پروفیشنل په برخه کې د څلور دیرش لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې یعنی ځوانانو او لویانو په کچه د اوقابانی نوري په تمريني کمپ کې د یوې ورځې لپاره تر سره شوې. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پای کې د کندوز ولایت ورزشکارانو د دریو کمربندونو اتو میډالونو په اخیستلو سره لومړی مقام او ورپسې د کابل او بغلان ولایتونو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول په ګوته شوې. په بدخشان ولایت کې د وزلوبې سیالۍ پای ته ورسېدې. د طالبانو د ملي اولمپیک کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه سیالۍ چې د بهارک ولسوالۍ په ورزشي لوبغالي کې د څلورمې دورې تر عنوان لاندې پیل شوې وې د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. دي د دې کمیټې د معلوماتو لمخ په دې سیالیو کې د کشم اورګو تاشکان خواب یفتل بهارک شهدا جرم وردوج او فیض آباد لوسوالی ورزشکارانو برخه اخیستی و چې د بهارک لوسوالی لوبغاړو ته د خېلو به په کولو سره جایزې هم ورکړل شوې د طالبانو د ملي اولمپیک کمیټې د خبر پاڼې په حواله یا د سیالی د وزلوبي د غوړ لیک سیالیو ته د چپاندازانو د چمتو کولو په مخه پیل شوې وي د وزلوبي غوړ لیک ټاکل شوی د همدې مریض میشت تر پای په کابل کې پیل شي او د کرکټ د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په ورستی کوارټر فاینل یا منځلوبه کې هندوستان او بنگلاديش لوبډلې نن سره مخامخ کیږي د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د نیمه پایلو به لپاره له استرالیا سره مخ کیږي استرالیا پرون پاکستان ته د 119 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او پاکستان یې له دغه سیالیو یې بهر کړ افغانستان او انګلستان له دې وړاندې نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړې ده او د دواړو ترمنځ لوبه به د راتلونکي فبروري په لومړۍ نیټه ترسره شي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د لوبو له میدانه